ګران اوریدونکو او کتونکو، السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د ماښام د شپې لس، په کابل کې دی د شپې نهه نیمې، او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نوشر روان کلندر
ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر موضوع ته تفصیل وړاندې کوو په دې خبرونه کې. خلاول د نن د ورځې مهمه موضوعات:
نن په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه باندې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. څېړونکو وایي تر څو په پاکستان فشار نه وي زیات شوی، د سولې بهیر په وړاندې نشتلې.
او د پاکستان قومي اسمبلی یو کمیټې د قبایلي خلکو یا د فاټا د خلکو دپاره د پېښور های کورټ د عدالت یا د محکمې په توګه د منظورولو په اکثریت توګه باندې د ووټونو د لارې د لمنځوري ورکړې ده. دینه پس به کچره دغه فیصله په صحیح توګه باندې ومنل شي، منظور کړي شي، قانون شکل ورته ورکړي شي، نو بیا به د پېښور های کورټ واک اختیار د قبایلو پورې غځول کیږي.
او په نارامه صوبه بلوچستان کې د بلوچستانو د حکومت لپاره جوړ تنظیمونو د حکومت د جوړ د بشری حقوقو کمیشن هغه شمیرې دروغ بللې دي چې دی وایي چې د پر ډېر کم شمیر کې بلوچستان به تر ککړې شي وي. دغه ډلې وایي چې یوازې په بلوچستان کې په زرګونو خلک تختول شوي او بیا خراب مړی موندل شوي.
دا د دین علاوه په یو شمیر نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو په نننۍ خبرونه کې خبرو موږ سره اوسئ. او لاول تاسو خبرو د نن د ورځې مهمه موضوعنه. د نن د ورځې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان د مسلې حل راوستلو دپاره، یو پر امنه حل لټولو دپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د خارجه وزارت سینیر افسران په عمان کې راغونډ شوي دي، ناست شوي ده او خبرې ترې کیږي د افغانستان د جنگ پر امنه حل لټولو دپاره. شپاړس میاشتو د ځنډ نه پس یو وار بیا دغه څلور واړه ملکونه ناست دي چې د افغانستان د مسلې پر امنه حل راوستلی شي. په دې موضوع باندې به تاسو خبرې نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې.
د افغانستان د خارجه چارو مرستیال حکمت خلیل کارزی ترڅنګ به د افغانستان د سولې عالی شورا استازي، د امریکا خارجه چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په مشرۍ کې، د امریکا ډله، د چین چارواکي او د پاکستان خارجه سکرتر تهمینا جنجوا په مشرۍ کې ډله د مسقط په خبرو کې شریک دي. خو بنیادی پوښتنه دا ده چې دغه رنګ غونډې د پاکستان او قطر هیوادونو په ځای اوس په عمان مسقط کې کېدل به څه مثبتې نتیجې راوړي او کنه؟ د امریکا د اوهایو پوهنتون د سیاسي چارو یو کارپوه پروفیسر ډاکټر عالم پاین نه چې ډیوه راډیو کله په دې اړه پوښتنه وکړه، آیا یوازې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د ناستې په نتیجه کې به د سولې خبرې په وړاندې لاړې شي چې په خپله د جنگ اهمه ډله طالبان پکې نه وي؟ نو دی وایي
اصلي کې خدا دا ټول شخړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ دی. دا یو طرف ته معاملې چې حاضر نسی، نو هغه زه فکر کوم چې کم تاثیر به ونه کړي. پاکستان او چین او امریکا او افغانستان دا چې په ګډه میټینګونه سره وکړي او طالبان حاضر نسی و دا مجلس ته، نو زه فکر کوم چې دا به کم ځای ته ونه رسیږي. او طالبانو خو دا په ډاګه ویلي دي چې دا دوی نه دعوت سوي دي، او که بیا هم دا دعوت سي بیا به هم دا د دوی دا مشران چې دي هغو ویلي دي چې موږ نه ځو دې مجلس ته.
پرون د اتوار په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د مسقط غونډې په اړه خپلو خبرو کې ویلي چې غونډه کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز اړیکو باندې هم خبرې کیږي او پاکستان باندې به زور راوړل کیږي چې د افغانستان په اړه خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي. ډاکټر عالم پاین وایي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ هم د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره نوې تګلارې کې تر ټولو زیات فشار په پاکستان ذکر وړي چې اصل ستونزه هم دغه هیواد کې موجود ده.
نو دا پاکستان کې په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د حقانی ګروپ په پاکستان او دغه سي د بلوچستان په علاقو کې هم، او دا طالبان چې مثلا دا په کوټه کې، دا د کوټه د طالبان شورا هلته ده، او دا چې موږ تاسو وینو چې دا د اسامه بن لادن په بتاوت کې وژل شو او دا په خپل ایمان الزواهری هم دغه د پاکستان او د افغانستان تر موبایل په دغه سرحدي علاقو کې شته. نو دا تر څو پورې چې دغه د پاکستان کې دغه زمینه یا د طالبانو یا د نورو ګروپو لپاره د آماده وي، نو دا د افغانستان لپاره صلح نه سره تلای، دا به مشکل وي. نو د دې څه معلومه ده چې دغه تر څو پورې چې د پاکستان همکاري او د صادقانه همکاري نه وي، افغانستان ته د صلح راوستل یو محال کار زما په نظر ښکاري.
د مسقط د غونډې اهم هدف په سوي سیډونکو وای چې په پاکستان فشار راوړل، سیډونکو وای په پاکستان فشار زیاتول به د امریکا او چین اصل هدف وي، او دغه فشار د غونډې د دواړو غټو هیوادونو لخوا د وړاندې نه موجود دی. امریکا خپل نوې تګلارې کې په ډاګه کړي، او د ستمبر په اولنې اونۍ کې په چین کې شوی د بریکس په غونډه کې هم چین، روس، هند، برازیل او د سویلي افریقا هیوادونو د پاکستان نه غوښتنه کړې وه د ترهګر ډلو په ضد د کوټلې ګامونه پورته کړي. ګرانو اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو او د ټی وی خبری خبرونه ته غوږی، د ډیو وی او ای ډیو په فیسبوک باندې هم د خبرونه تاسو نیخ پنی غبانی اوریدل او کتل شي. د افغانستان کې د سولې لپاره چې کمی هلې ځلې روان دي، په دغه لړ کې سلور اړخیز غونډه اوس عمان مسقط ته انتقال شوی را، هلته د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. سیړنه په خلو د ډیو ریډیو زموږ همکار بیروز خان صاحب نه څوک چې د کانګرس د وړاندې نه دا وخت زموږ سره نیخ پنیغه موجود دی، په خیر علی بیروز خان صاحب.
مننه، ډیره مننه
بیروز خان صاحب. نن موږ د افغانستان مطبوعات کتلی دي، زیاتره چې کوم سیاسي کارپوهان دي هغه دا سړي خوشبین نه ښکاری چې کنه په مسقط کې کوم غونډه روانه را، د دې بس کنه مثبت نتیجې روزي، تاسو څه وایي؟
نو مثبت نتیجې خو زما خیال چې دا غونډه ته د افغانستان تیارېدل دا هم یو مثبت غده د دې یو پایله ده چې تر اوسه پورې کوته ګورو دغه یو مثبت خبره ده. خو د دې غونډې په دې ترس کې قتل چې دې تر طالبانو مشران راوستل او د طالبانو سره خبرې اترې کول، زما خیال د دې غونډې دا مقصد نه دی او د دې غونډې نه دا تمه په کاروم نه ده. د دې غونډې غټ مقصد چې کم دی هغه خو د پاکستان او د افغانستان یو بل سره کینول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان د یو بل سره نوی ناز شوي نو د طالبانو خبره خو به ډېر وروستو راځي، ځکه چې د طالبانو خبره به هم د پاکستان په مرضی وي. نو دا چې کومه غونډه ده دی کې کم از کم د افغانستان او د پاکستان تر منځه سن سه د دوی یو بل ته زړه سپین شو، دی یو بل ته سه اطمینان اعتبار ورک، په دغه باندې سره دوی راضی شول، نو دغه به یو لار پرانځي چې دا خو په وړه کچه باندې سو یو غونډه ده، په دې کې ورسره امریکا او چین هم دی. بیا کېدلی شي پاکستان او افغانستان نیخ پنیغ خپل کې سره یو بل سره کینی او په یو لوړه کچه باندې بیا خبرې اترې وکړي. کسو هم د پاکستان د پوز مشر کابل ته تللو، خو تر اوسه پورې که وګورو نو داغه سدسې مثبت نتیجې تر اوسه نخ کاریږي. نو دا یو غونډه څنګه چې طالبانو هم ویلی دي، د طالبانو ویان چې دا غونډه خو د پاکستان او د افغانستان د یو بل سره کینول وو، او یا کینول دي نه چې د طالبانو سره غندې د سولې خبرې اترې کول دي.
بیروس د دې کې یو پښتنه دار او چتیږي چې واقعي ستاسو دا خبره چې کوم ده د عقل ته سم ده چیرې کنه، اول خو افغانستان او پاکستان چې په یو بل نه باور دي، هغه اول خپل کې کینی یو لار جوړ کینی، بیا به ورستو د طالبانو نمبر راځي په سم کم شکل کې ورسره خبرې کیږي، یا د فورم ته راغواړي او کنه. خو بیا یو پښتنه دار چې آیا دا طالبان واقعي دا ټول د پاکستان په کنټرول کې دي چې څومره فشار په پاکستان چول کیږي، پاکستان به وکړي چې ټول طالبان راولي او خبرو ته کینی؟
کم طالبان چې په پاکستان کې دي هغه که هر څوک دي، کواړه دي او کلوي دي، که پاکستان وغواړي هغه به ټول راځي. کم چې په پاکستان کې نه دي هغه د پاکستان د اثر نه خلا آزاد دي، او هغه یا خو پاکستان د افغانستان د حکومت سره هغې رابطې شوي دي، د څو په باره کې خو جنرال رازق هم ویلی دي چې راغلي دي او سره د ملا عمر د کورنۍ زغړو ذکر هم کړی دی. کم طالبان چې په پاکستان کې دي دوی د پاکستان نزی افغانستان ته هلته عملیات کوي او بیا راځي پاکستان ته د دوی کورنۍ دي هغه ټول په ټوله د پاکستان د اثر لاندې دي. خو خبره دا ده چې پاکستان دې ته تیاریږي که نه تیاریږي. پاکستان د طالبانو په سر د افغانستان سره څه سودا کول غواړي. افغانستان حکومت هم دې ته تیار دی چې پاکستان کمی غوښتنې کوي هغې ته د افغانستان د حکومت د افغانستان د ولسی جرګې د هغې غبرګون سره او د افغانستان د ولس غبرګون بسوي. نو په دغه عقل خو پاکستان که چېرې د خبرو اترو خبرې که پاکستان اوس دا وایي چې زموږ د اسد لاندې نه دي او د دې کورنۍ او پاکستان کې دي نو دای څوک دا خبره مني نه. البته د خبرو اترو دپاره چې کومه ده نو د خبرو اترو شرایط چې کومه دي هغه هم لا داسې پخکاره نه دي.
بیروصیب د په دې غونډه کې بل یو اهم هېواد روس نشته او د روس په اړه باندې نن د برطانیې ټایمز چې کوم ورځپاڼه د هغې خپل رپورټ کې وایي چې یاره 2.5 میلیونه ډالر چې کوم دی د هغې تیلو نه پیسې اخلي لګیا رې جنگ د پاره ځان د پاره کاروي. تاسو نه ګڼئ چې یاره کنه په دې کې په مستقبل کې د روس شریکول هم اوس ضروري شوي دي او که نه روس موجود وي نو بیا دغه یوه خبره چې کنه صرف پاکستان اثر د لاندې کوم طالبان دي هغې راشي نو دې سره به جنگ ختم شو کنه.
ګوره روس هم مرستې ورکوي طالبانو ته مختلف خبرونه راځي خو ځمکني حقیقتونه لا دا ثبوت نه راوړي چې سړی ووایي په څه شکل کې ورکړی دي. البته که روس هم د طالبانو سره مرستې کوي هغه هم د پاکستان نه بغیر نه وي ابر پاکستان په لاس وي او که په لاس یې نه وي د پاکستان په مرسته به وي ځکه دغه طالبان دغه ډلې په پاکستان کې شتون لري. بیا د دې غونډې چې کومه هغه د کوارډیلیټرل چې کومه دا د څلورو ملکونو غونډه ده په دې کې روس نه و مخکې هم پکې نه و اوس هم پکې روس نشته. د روس خبرې ځانګړه ده خبره چې ده هغه ځانګړې ده او هغه به هله راښکاره کیږي چې که د دې خبرو اترو په نتیجو کې د امریکا د پالیسۍ د نوې تګلارې په نتیجه کې پاکستان دې ته تیار نه شو چې کومې غوښتنې ته امریکا کوي او د امریکا پلویان کوي د افغانستان حکومت کوي نو بیا به د دې دا خبره راښکاره کیږي چې روس اوس د طالبانو سره په څه شکل کې ولاړ دی. ځکه روس همیشتن چې کوم دلیل ویلی دی هغه وایي چې موږ ته خطره د داعش ده موږ طالبان د داعش خلاف جنګول غواړو او طالبان د داعش خلاف جنګیږي. خو دا خبره ورسره ډېر خلک نه مني د افغانستان حکومت دولت ورسره نه مني. نو دې ته اړتیا ده اوس چې پاکستان د امریکا د دغې غوښتنو ته نوې تګلارې ته د صدر ټرمپ هغې ته څه ځواب وي عملی کوم ګامونه پورته کوي نو د هغې نه پس به بیا د روس د رول د هغه د مرستو پته لګي.
او که طالبان مثال خبرو ته را هم شي کمانډران او بیا کوم خلک چې لاندې دي او جنگ کول غواړي د داعش په شکل کې نوې ډله مخې ته راځي فکر کوي چې کنه که طالبان یو مؤثره ډله خبرو ته رام شي جنگ به ودرېږي او کنه؟
جنگ خو د طالب سره به کوم طالبان خبرو ته کېناستل لکه د حکمتیار د ګلبدین حکمتیار او هغې جنگ بس کو نو هغه روغه ممکنه ده دغه امکان بیا ډیر شته چې د طالبانو سره به یاره طالبانو د هغې ډلو سره چې کومې د حکومت سره خبرو اترو ته کینی د هغې سره به روغه جوړه وشي د هغې سره به ډزبندي وشي. خو داعش شو یا د طالبانو نور هغه ډلې که بیا پاتې کیږي چې هغه هم د افغانستان سره خبرو اترو ته نه دي تیارې نو د هغوی سره خو به آخري لار هم دغه پاتې د حکومت سره د افغانستان د حکومت سره د امریکا سره د پلویانو سره چې د هغوی خلاف جنگ وکړي. نو جنگ خو په افغانستان کې دومره زر د ودرېدو نه ښکاري.
سمره ډېره مننه بیرو صاحب.
مننه.
به خبره کو د قبایلی سیمه د اصلاحاتو په فاټا کې د آئین واکداری د غزولو د پاکستان د سینیټ وی کمیټې نن پاکستانی ووټونو سره د قانون منزوري ورکړی ده. په دغه قانون کې خبره شوې ده د پېښور های کورټ واک اختیار قبایلو پورې یا د فاټا د خلکو پورې د غزولو. په دې باندې تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه.
د ګل پروز د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټې په درون اکثریت سره د پېښور هایکورټ اختیارات قبایلي سیمو ته غزولو د بل منظوري ورکړې ده. تیره اونۍ د قبایلي ولس یوې لوی شمېرې او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي کارکنانو د مرکزي حکومت لخوا فاټا اصلاحات نه عملي کولو په ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه. او په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي ولس منتخب غړو ته دغه اصلاحات عملي کولو باور ورکړی و. د احتجاجي مظاهرینو مشر او نن د قائمه کمیټې غونډه کې موجود د خیبر جنسین د قومي اسمبلی منتخب غړي شاجي ګل افریدي د بل منظوري فاټا اصلاحات عملي کېدو په لور یو مهم ګام بلي او زیاتوي چې د پېښور هایکورټ اختیارات قبایلي علاقو ته غزولو له کبله به دغه سیمو خلکو ته لویې ګټې په لاس ورشي.
نونه قطره فائده دا لکه اوس ته ساوت وزیرستان سم مساله وی نو هغه به دی خان بنچ ترازی او هلته به لکه څنګه دی خان کمشنر په انډر کې راز د ساوت وزیرستان ایجنسی دا نو دا اختیارات کمشنر والا لکه د مونږ د هایکورټ اختیارات کمشنر سو دا اوس هایکورټ شول نه دا به د هایکورټ بنچ کم دی خان د دغته برازی کوم دغه شانت بونو ډیویژن دی په بونو کې د های کورټ بنچ ته د نوراست وزیرستان خلک به دغته راځي. هم دغه شانت د های کورټ بنچ په کوهات کې شتا نو چې کم د ورغزو کورمه خلک تي هغه به د کوهات های کورټ بنچ ته راځي. چې کم مونږ د مومند ایجنسی والا یو د خیبر والا یو مونږ به په خور های کورټ ته راځو او د بجوړ والا چیری هغه به د ملکند های کورټ تزي.
د نړیوال مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ یا ستر عدالت اختیارات قبایلی علاقو ته د غزولو پریکړه کړې و. خو سیاسي ګوندونو او قبایلی ولس د دې فیصلې سخت مخالفت کولو. د قائمه کمیټې غونډه کې جماعت اسلامي تحریک انصاف او قبایلی غړو د پېښور های کورټ اختیارات غزولو په حق کې رائے ورکړې ده. خو د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا شیرانی د دې مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی کابینې د حکومتي کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او اف سی آر قانون د ختمون په شمول د یو شمېر اصلاحاتو منظوري ورکړې ده. او وتلې قانوندان او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور د پېښور های کورټ اختیارات قبایلي علاقو ته غزیدل د غسیمې د خلکو بشري حقونو د بحالې په لور یو ړومبی او بنیادي ګام بلي.
بالکل دا رمبنے قدم دے او دا ډیر ضروری قدم دے دیو چې دا کده قدم نه بغیر دا څنګه باندې فاس کیږي. دا قدم به نو پولیټیکل ایجنټ ته هم دا خیال وي چې دا قاعده حکم کومن را دا عدالت کې چیلنج کېدې شي. پرون پورې نن پورې خدا وا چې پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه د های کورټ اختیار کې نه راځي.
دا بل بوس قومي اسمبلی او بیا سینټ ته لیږلی شي او دغلته د منظورېدو نه پس به دا باقاعده د قانون شکل خپل کړي. او د قانون مرکزی وزیر زاید عامد نننۍ غونډې ته ویلي چې د دې بل د منظورۍ لپاره پارلمان کې ساده اکثریت ضرورت دی او دا چې د دې لپاره آئین کې د بدلون راوستلو ته اړتیا نشته دی. او شاجي ګل افریدي هم خوشبینه دی چې قومي اسمبلی به راتلونکي غونډه کې د دې بل منظوري ورکړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو او د ټی وی خبرونو ته غوږی. د قبایلي سیمو تعلیم یو اهم موضوع ده او په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ چې کومه جګړه روانه وه په دې کې ترتنیم سو په سکولونه یا خو ترهګرۍ د وجنه تباه شوی دي یا د امنیت د وجنه بند شوی دي. دا چارواکو رپورټ دی او دا هم وایي چې د وولکونو زیات ماشومان دا وخت د سکولونه بهر دي چې تر 15 لک پورې پکې جینګې دي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن په رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمو کې اوله کما شومان د سکولونو نه بهر دی. د پاشا سیکریټری تعلیم محکمې مشر هاشم خان وای په دې کې سلور لکما شومان عمرونه د 9 کالونه تر 12 کالو پورې دی.
خدا دې کې د پرایمری لیول نه 19 تر سیکنډری لیول پورې ماشومان ټول شامل دي. دا تقریبا پرایمری لیول چې کما شومان دي نه 9 نه 12 سال پورې هغه تقریبا 4 لک دي. ځینې علاوه هغه ماشومان چې کما د سکولونو ډراپ شوي دي هم په دې کې شامل دي. ګرم لکه زمونږ په پرایمری لیول باندې زمونږ ډراپ آؤٹ چې دی دا 68% دی، یعنی تقریبا 38% ماشومان چې دی دا پنځمه پورې رسی چې داخل شي.
پاکستان مدوتی راپورونه وایي د تعلیم نه بې برخې ماشومانو کې 15 لک جنکۍ دي او د زنانو خوندګۍ شره خوشه 3% ده. د مومند ایجنسۍ جنکو سکول کې استاذه انیتا بیګم وایي د هلکانو مقابله کې مور او پلار د جنکو په تعلیم کمه توجه، غربت او د کمومرۍ ودونه د جنکو تعلیم په لار کې لوی خنډونه دي.
غربت ډیر زیات دی او هغه وایي چې بس جنکۍ چې موږ سکول ته درلیږو د دې په ځای د موږ له دوی د کور کارونه کوي. خشاک پر وړي دا کته سو بهر داسې نظر واچوي دا غر دی دینه په خشاک وروړي او دوی مخبر ده چې انټرست نشته دا پیرنټس کوم دي د جینو کوشتا دا پیرنټس نشته بس یغي وی چې سم بس لګي غړي شي 56 ضروري سی بس واده شي رانه. حالانکه ګوره بوکس ورته فری ملاويږي دا سکاپونه کته سو جینو کو پس سرونو ګوره دا د جرمانی پیسې اسه داسې د سکول فن ورته مونږ کو کاپیان ورته مونږ خپل اخلو دا ټیچرانه چې زکات وغیرو باسي نو زه ته هم دار جمع ته هم پدې خلکو کیږي ارسه ورته ورکو.
د قبایلی سیمو تعلیم محکمې چارواکو تر مخه 200 سکولونه د 13 عرب روپو په خرچ جوړ شوی دی، خو لا هم ورته استادان نه دی لیږل شوی او دې ترڅنګ 850 سکولونه د بدمنۍ او یا د ځای خلکو بې کوره کېدو له وجې بند پراته دي. د فاټا تعلیم محکمې مشر هاشم خان وایي د بندو تعلیمي ادارو بیا پاله کولو هڅې روانې دي او نوي استادان به هم برتی کوي.
چې کله موږ سره په سکول کې سپیس پیدا شي، سہولیات راشي، موږ ته پورا هرې صبح خپل ایجوکیشن سیکټر پلان به د هر سیکټر خپل پلان پلان یې کړه. زموږ 5 سال منصوبه او زموږ فاټا خپل ایجوکیشن سیکټر شته، په هغه کې موږ خصوصا زموږ پرایورټی چې ده په دوه لیول باندې ده، زور چې کوم دی یو په پرایمری لیول باندې بل په هایر ایجوکیشن باندې. پرایمری لیول باندې مونږ چې کوم د دوه کمرو ډیزاین هغه چینج شوز به انشاءالله چې زموږ پرایمری سکول نه کوم نیو جوړي یا دا چې کوم وران شوي دي ډونر جوړي دا به د شپږو کمرو وي او دې سره انشاءالله چې دا بلډنګونه جوړ شي دې سره به سره سره مونږ د سینی کرایټیریا چې دی د استادانو د برتی کولو لپاره هلته به انشاءالله بیا استادان شپږي. چې کله مونږ سره په سکول کې سپیس پیدا شي، سہولیات راشي، نو ماشوم چې کله سکول ته راځي هغه ته د ناستي ځای ملاویږي، اوبه ملاویږي، کمره ملاویږي، استاد وي.
د هیواد نورو برخو په پرتله قبایلي علاقو کې د تعلیم کچه کمه ده. ترهګرۍ ځپلې دې سیمه کې یو شمېر سکولونه په بارودي موادو الوزول شوي او په سلګونو غیر فعاله دي، چې له وجې قبایلي سیمې ولس د تعلیم په زغل کې وروسته پاتې دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
تاسو خبرو په بلوچستان کې د بيدرکا کسانو د مسلې په حواله سره. په بلوچستان کې د بيدرکا شوی کسانو د حقونو د پاره یا د هغوی د پاره आवाज پورته کوونکې وایي چې دوی بلوچستان د دغه مسلې په حواله سره د سېنات د کمیټې سرګندونی ردی. دوی دا هم وایي چې سېنات دغه کمیټې په شپږو میاشتو کې د بلوچستان نه خو سفر کړی دی نه په بلوچستان کې چرته د بيدرکه شوي خلکو د خپلو خپلوانو سره خبرې اترې کړي دي، ملاقاتونه کړي دي او هم د دغه بيدرکه شوي خلکو د لپاره आवाज پورته کوونکې دا هم وایي چې بس هم د پاکستان امنیتي ادارې په بلوچستان کې خلک بيدرکه کی او بیا مړی موندل کیږي. همي سم سور نه په تفصیل ورو
په کوټه کې وګټ خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د بشري حقوقو او د بيدر کسو خلکو د سازمان لوري د بشري حقوقو د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې د بيدر کسو خلکو د کمیسون مشر د قاضي جاوید اقبال بیانیه را د کړله. دوی وویل چې دغه کمیسون له تیرو شپږو کلو څخه پرانستل شوی دی، تر اوسه خپل راپور مخې ته نه دی راغلی. دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړله چې په بلوچستان کې امنیت خوندي ساتونکي ادارې خلک بې درکه کی و عدالتو ته نه وړاندې کوي.
شدید تشدد کے بعد یا تو رہا کر دیا جاتا ہے یا ان کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیشن کے سربراہ نہ خود لاپتہ افراد کے لوائقین سے ملے اور نہ ہی ان کے کسی نمائندے نے اس کی ضرورت محسوس کی.
لسخت تشدد ورسته یا خورا خوشی کی یا خراب سوی مړی ترلاسه سی، دا ډیره د افسوس خبره ده چې د بيدرک سو خلکو لپاره د کمیسون مشر خپل د ورکو له کورنۍ سره لیدل دي او نه یو استازي د دوی د لیدلو لپاره راغلي دي. د بيدرک سو خلکو ذکر نه دی کړی او په عدالتونو کې د دوی پر قضیو باندې پر نه پرمختګ باندې هیڅ خپل رائے نه د څرګنده کړی.
آج ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے لاپتہ افراد کے کمیشن کو بلوچستان میں لاپتہ افراد کی فہرست پیش کرنے اور لاپتہ افراد کے خاندان کے ساتھ ملاقات کروانے کی دعوت دیتے ہیں.
نن د دغه کانفرنس په ذریعہ باندې موږ د بيدر کسو خلکو پیرست وړاندې کوو چې دوی د راسي او د دوی له کورنۍ سره د لیدلو دعوت هم ورکوو. یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د بيدر کسو خلکو د کمیسون مشر متقاعد قاضي جاوید اقبال د سینټ د بشري حقوقو پرانستل شوی د کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې له بلوچستان څخه یوازې 15 کسان بيدرک دي. په دې ترڅ کې د بيدر کسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل،
سرفراز بگٹی نے 13,000 آدمیوں کا اس نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میرے ہم نے 13,000 آدمی اٹھائی. انوار الحق صوبائی گورنمنٹ کا اس وقت ترجمان ہے، اس نے 9,000 آدمیوں کا کہا تھا کہ ہم نے اٹھائے ہیں.
سرفراز بگٹی پخبل خبری کانفرنس کی ویلو سدل تدیار لزر کسان بے درک دی او د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا ویلی وو چې دلته 2,000 کسان وړینی.
35,540 آدمی اس وقت لاپتہ ہیں اور 8,000 سے زائد مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی.
دا وخت په صوبہ کې 15,540 کسان بے درک دي او 3,000 زیات خراب سوی مړي هم ترلاسه سوی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
گران اردن کو په زیات نه زیات طالب علمان تعلیمی ادارو ته دراوستلو لپاره دا وخت که په خیبر پختونخوا کې تعلیمی ایمرجنسی ده، نو په بلوچستان کې هم حکومت تعلیمی ایمرجنسی اعلان کړی ده. خو نن په چمن کې د ډیگری کالج طالب علمانو احتجاجونه کړي دي، وایي چې د دغه داوو باوجود د دوی په کالج کې استادان، پروفیسران او د تعلیم اسانتیاوې نشته. د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی دغه احتجاجي طالب علمانو له ورغلو یو رپورټ په تیار کړی او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
د چمن مرکزی کالج د کوونکو دغه احتجاج په کالج کې د استادانو د نشتوالي په ضد کاوی او د کالج او مخ ته تیرېدونکي د کوټې چمن تر مابینځ دوی لارې چې افغانستان او پولي تر رسیږي هم ټایرونه وسوځول او لارې بند کړه. خلار اخلاصولو د پاره د لیویس چارواکي هم دغه ځای ته ورسېدل. د کالج د کوونکو په دغه محل وویل چې دوی کالج ته هر ورځ راځي خو استادان موجود نه وي. د دوی تعلیمي چارې دا وخت ټول په ټپه درې دلې دي.
د اردو ټیچرز موږ دغه سلانه موږ انګلیش ولای اردو وای سمجھ دامه طالبہ د چیز مرشتہ ځان دی برقرار راي سي خپل ريګولر کلاسونه جاي خي ا دي ترخه بیا یو دي سمورو صاحب مر فزکس ټیچر دی نور لک صاحب مر فزکس ټیچر دی په پنجاب کې نهسته خلک هغه ځای وړي هغه نه راځو کال کې شاګس کالج په سترګي دلیل نه دی.
یو استاد نولو د دوه د درې ما سوا ګرد استادان 34 استاد دی هغه یو دان نه راځي و زه مش پر دې مجبور کولو سم ظاهره مې وکړه او کدا مې دا منزور نه سول سډر خبر نه ومل سول اندې بعد موږ دونه
پیریټ نه موږ ګرځ ورته په چمنې کې ناز کتابونه موږ د مکمل دي نه یو نوټ راکې نه موږ ته یو د فیسلټیس ته په دغه کې موږ یو استاد نسته موږ یاران موږ چې مخ ته احتجاج وکړو نن موږ پر دا مجبور سلو چې موږ دا روډ بند کو کدر دې د غنو وصول موږ د ډیز صدا خواست کوو د دې دغه صدا خواست کوو چې مطلب موږ دغه را پرکز موږ استادانه پر دې ګر تنخوا خو مګر یو پیریټ کې ناز زریج
فرسٹ ایئر مرد لے آئی وہ سیکنڈ ایئر دی فرسٹ ایئر کی بولو آگا استادانہ رکھ لو مشق برے گزارا رکھ لو دیا ادو استادانہ ماں سے یہ استاذ بم نے بولو
خو په دغه محل د زده کوونکو پلارونه هم کالج ته راغلو. یو پلار سردار عبدالوهاب وویل چې مخکې به زده کوونکي کالج ته نه راتلو، چې اوس زده کوونکي کالج ته دوی راستوي نو استادان غایب وي. دوی د خپلو زامنو د مستقبل څخه دا وخت نا امیده پاتې شوي دي.
د پاست یره سونه سی بیا در پورت یره پوری چې د استادانو دا کنډیشن دی، د پرنسپلانو دی دا کنډیشن یو ورځ یو زی بل ورځ بل راځي، نو بیا به د دې څه پوزیشن دی، د دې به بیا څه ادارې چې سربراه سم کم کام نه ولاړ نه ناس نه او په اداره کې څه استادان نه، نو د هغه ادارې به بیا خامخا دغه علي چې بچان به راوځي. دا خو اوس هم زه د دې کور ودانۍ وایم چې په دې کې دونې وش پیدا شوی دی، زی راځي د خپل احتجاج ریکارډي حالانکه ډیر خلک دا دي چې وایي ځات د تعلیم په کیسه کې نه یبه ساده چاشم د سار د پلاره خرچه راخی راځي غرمه روان وای ما خو نه دي سبق وای.
خو د کالج پرنسپل استاد نورلک صاحب وویل چې دلته په کالج کې استادان به لڅه عذر غیر حاضر وي. د محکمه تعلیم ته دوی په ضد مراسله لیږلې دي. د استادانو د غیر حاضرۍ له امله د زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه ولاړه ده.
کالج زای کنه سم جوړه دا په ټیم ورک جوړي دا ساتي زاده کلو کلو صغیر زر دي دا وسته یو مش کی را ښکاراسو د ترینی می مش بدر ښکاراس کران په امتحان کې ځان ولګ ما د دې اگزام د مخه د دوی نوټس واسته وی یونیورسيټي ته چې کنټرول ته مول ما دا د دې یونیورسيټي د ډیوټي کینسل ک دا زما ریګولر سټاف دی دا خو ما کالج غو متاثر کیږي د فزکس دی په پنجاب کې ناس دوه کال سترخه خوري دا غره کم نور په کوټه کې ناس ټیوشنان وای یو ټیوشن 15000 روپیا اخی او زه دا وایم چې دا ساتیزه چې نه دا کالج په چلیږي او دلته ساتیزه ته کزو وایم دی مطلب ما ته پاره دغه کی خپل د سیشن سهارا بیا ما سیشن صدر ته خبره وکړه سید مندو خیال هغه نه داس مر مرام نه دی چې موږ دا غر کم کالج دغه کو
په چمن ډیګری کالج کې د زورو څخه زیات زده کوونکي د 28 پروفیسورانو او لکچرارانو څخه زده کړي ترلاسه کوي. خو دا وخت یوازې څلور استادان حاضر وي. د کالج کتابتون، د کمپیوټر درسخانه او د ساينس لیبارټري هم بندې پاتې دي. خو زده کوونکي وایي کچیري استادان نه حاضرېږي پر روان وخت کې به دوی په نور سخت احتجاج لاس پوري کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی. د ډیوا په ویب سټ او د ډیوا په فیسبوک باندې دغه خبرونه نیخ پنی غالي ده. هم شی ترهګری او د تندروی د پیخو د لاسا په قبایلی سیمو کې او په خیبر پختونخوا کې او بیا ورسره په بلوچستان کې د خلکو ژوند ډیر زیات متاثر شوی دی. ډیر کورونو کې کونډې او یتیمانان پاتې شوي دي او دغه کونډې بیا د خپلو ماشومانو ګیډې ډکولو دپاره، ژوند مخ په وړاندې بوتلو دپاره وړوکې او نه وړوکې او سخت نه سخت کار کولو ته مجبوره شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ځینې دغه شانتې کونډې د تورخم نه تر د کارخانو مارکیټ پورې سوداګانې په ډیره سخته وړي راوړي او د خپل کور نغری په بلای خو وس د دغه کوندو او د دوی پشانتې د نورو ډیرو خزو چې په کور کې ګټي وټي د پاره سوک نشته دی کار روزګار ډیر زیات ګران شوی دی ولې چې په چیک پوسټونو باندې په سختي زیاته شوی ده د دیو خبريال حمید الله بپه تاسو ته نور تفصیل درکې
ګران اوریدم کو دا د کارخانو مارکیټ نه داسې زنانه راغلي دي چې دوی د تورغم د بارډر لخوا سامان راوړي او کارخانو مارکیټ ته راوړي دوی نن سبا چیک پوسټونو باندې تنگ ورکیږي او د دوی نه تاسو کو چې دوی مسلې سره دی او دوی دا کار کوي څنګه تر د ځان راو په خپل نوم وایا
زمانو لاچ بار دي او دا مزدوري باندې راوړم چې تورې راوړم دا کپڑا پدا چینچی راوا چو مگر آنا وہ نسی وال را کی یو آسرا میں نشا پردیلوخی نشا منزلے غلا نشم کولے زارائی ما نشا کار کر
کسانی ایچی دا کار کر
دا ٹولی یو دا ٹولی ہم دا کار کر
او دا سوک خزی دی
دا ٹولی ہم دا پی خوری خزی دی ماجرین پکشتا ار رکم خزی ور کشتا ٹولی خواری غریبی را غلی دی
او دورا دی سمرا گٹ استا سکی گی
کل زر پاتی شی کل پینزه سوا دا سی خود لکونه نپاتی کی گی او وال را کیا نو منگا نور نپوی گوی تاسو بانده دی دیانا سخت دا دا منگ بان سکی
نو ترا تا زان رو پیجنا او برا تو ہے چی تا دا کار تا خورا تا دیر کمزور ام کاری
لما خو یو نورم کنڈا دا کور که ناس دا او یو می ورندار دا سلور بچی دی ازوانی دی اغی نشم روخ که دی دا دیر دا بیزتای کار دی پولیس کشتم مرچ اثر بدی مخوستر گی لگی زه په خپل راوته هم زمام نظر کم نه کار نه کوي خدا غ پنځه یتیمانان او دا دوه کونډې راته ناسې د دې د پاره چې دلته راشو دلته داسې حال دی ټوله ټوله ورځ ناستې مو ماخم واپس ته شکور ته ځم او ځوان هم نشته کور کې
ځوان
نه ځوان نشته
لکه ډېره مجبوري ده
ډېره مجبوري ده ډېره لګه نه
نوم
مې نصیب
زه دې پی خبر يم او چې دې زمام بس خاون مې مړ دی واړه واړه بچی بي دي او بس راشو چا زر په مزدوري ځینو بس راته نه پریدي دغه کار
میری
دا خدا دې ناچاره نه راته ما او دا کچه او دا کپړو وړي
او دا رات اوس نه پری
ها
دا رات نه پری
دا نه پری دی هغه وینا رات کوي پیسې رانه لینو چا دوی لور کو نه کوته سې یو څه بچولا او ډیر ښکاله مې خاوند له مرګ ته ډیر ښکاله څلور لونه مې وایې یو شاله ګډه کوټ کړه غریب سڑی لور خور سو کئی پنجابیان کی میں ور کڑوا کنڈا اس ما سر اسی گی ما سر اس اسی گی زدا گنڈ کار کو ما پے و چنچے کار کو ما مونگ نہ پری دی ننی سلورم پنجم اور از مونگ توئی مروڑی چے چا و ڈیر کی گی اگئی پری دی پ موٹر کی راضی روڑی مونگ را پیو چنچے با نکار کو مونگ نہ را پری دی زمونگ خو مجبوری دار اور خاون میں پکٹ کے پرتے خاون میں اشتہ دانا چنی اشتہ دی بیمار دے دا گردو پیو وی لور می واد دا یو زوی می د سینی بیمار دی ما سر خط پورتم کارخانو کی گی
حمید اللہ وای صاحب میرے کاٹی ریڈیو پہ خبر ګرانو اوریدونکو نن په نړۍ کې د خوراک عالمی ورځ کوم دی هغه منزل کیږي په دې ورځ باندې د خوراک لپاره د پیداوار لپاره چې کوم سیډون کیږي هغه هم دا سوچ کوي چې څنګه طریقې سره اوشي چې محفوظ خوراک صحتمند خوراک او ډیر خوراک چې کوم دی هغه خلکو ته ورور رسی په دغه باندې په پیښور کې هم چې کوم دی لګیا دي کار کیږي سیډون کې او د مدني ټولنو خلک چې کوم دی په دې باندې لګیا دي کار کوي د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین ورسره خبرې ترم کړي او رپورټ یې تیار کړي او ردو ته ستاسو پام را ګرځو
د ملګرو ملتونو لخوا د خوراک نړیوال ورځ په دې نار سره نمانځل کیږي. د خوراک شیانو په پیدا کولو او محفوظ کولو کې سرمایه‌کاری وکړي شي او په کلیوالو سیمو کې پرمختیا ته وده میلاو شي. پاکستان هم په هغه خطرناک سوارلس هیوادونو کې شامل دی چې پکې د خوراک د کمی ستونزه را پیښه ده، او هم په ملکي سطح باندې په څلورو کې یو کس د خوراک د کمی ښکار دی. په خیبر پښتونخوا کې هم 20% مقامي اوسیدونکي د خوراک د کمی سره مخ دي. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د عام وګړي په ژوند کې د بدلون راوستو او پرمختیا باندې کار کوونکي د غیر دولتي ادارې مشر محمد سید شوای د نړیوالې تودوخې له کبله هم په دې سیمه باندې منفي اثرات پریوزي او موسمي بدلون په وجه باندې متاثره خلک نور هم متاثره کیږي. نړیوالې د صحت ادارې WHO وینا ده په ټوله نړۍ کې 1.5 کروڑ او 500 لک خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او په دې کې 80% ښځې شامل دي چې له وجې نیغ په نیغه د خوراک د کمی اثرات په ماشومانو باندې پریوزي. د ادارې وینا ده چې هم په دې وجه باندې 15 کروڑ او 60 لک ماشومان د وزن د کمی ښکار دي. د خوراک د کمی 52% برخه د ایشیایي هیوادونو سره تعلق لري او 30% خلک په افریقا کې د خوراک د کمی سره مخ دي. ماهرین وایي د کال 2015 راهسې پاکستان دغه ستونزه 3 درجې راکمه کړې ده، خو بیا هم په مقامي توګه د لوږې ستونزې را وړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د زراعت د پوهنتون د پیداوار د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر اکمل وایي په سرکاري سطح باندې دغه ستونزې ته پام نه کیږي.
زمونږ چې کوم فوډ پیدا کیږي او په کوم طریقې سره پروسس کیږي باید چې پوسټ هارویسټ لاس ډېر زیات دي. هټ اماؤنټ فوډ چې کوم دی هغه د پوسټ هارویسټ د مس مینجمنت په لاره هغه خراب شي. بل زمونږ چې کوم فوډ دی کنه چې په دې کې گورنمنٹ سیکٹر چې کوم دی هغه بالکل خپل کنټریبیوشن نه ورکوي. زمونږ فارمرز چې کوم دی هغه ریبانان چې خپل طرف ته لګیا دي چې سقي حقي سیډ چې کوم دی چې تخخ سیډ ورکي یو زمیندار ته نو هغه نه پته ایکسپیکټ کې چې د زیاتو پیداوار هم خرابي. پیداوار چې کوم دی دا غي تعلق مې کې شرم دی، خصماري شرم دی او موسم شرم دی. موسم زمونږ غوړ غوړ چینج کې لګیا دی، ډیر غټ چینجز راغلي دي. پالیسی چې کوم دی هغه جوړیږي، هغه په غټ لیول جوړ شي او غټ خلکو ته پکې فائدې ملاو شي، غریب زمیندار چې کوم دی هغه پکې اګنور شي.
د طب ماهرین وایي د خوراک د کمی په وجه باندې په ماشومانو کې د لویدو قوت تر کمیږي، او هم د دې په وجه باندې اکثره ماشومان د پیدایش په وخت د مختلفو ناروغو ښکار کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
په 14 اکتوبر د نړیوال د قدرتي آفتونو او دغه شانتي د یو دم چې کوم مصیبتونه یا قدرتي آفتونه یا نور څه داسې بیړني حالات پیدا شي، نو په هغه وخت کې څه قسمه ګامونه کول پکار دي؟ د دې ګامونو په حواله سره په خلکو کې د شعور د بیدارۍ ورځ مانځل کیږي. د پېښور په یونیورسيټي کې هم د دغه ورځ په مناسبت سره او د دې موضوع د اهمیت په حواله سره، ولې چې پاکستان هم د 8 اکتوبر ډیره زوروله زلزله او بیا د 2010 د سیلابونو نه پس چې بیا کم هلته کې بیړني حالات پیدا شي وی دی او بیا کم کال په کال سیلابونه راځي، دغه حالات سره مخ ته نو څه کول پکار دي چې کم نه کم انساني زیان وشي، کم نه کم مالی زیان وشي؟ په دې موضوع باندې سیمینار شوی دی په خبر یونیورسيټي کې. صادق قاسم شابه په تاسو خبري.
په خبر یونیورسيټي کې نن شوی یو غونډه کې تحقیق کوونکو تر مخه که د قدرتي او انساني آفاتو مخنیوي لپاره په وخت تیارې وشي، نو د دې د لاسه کېدونکو نقصانونو کې 80% کمی کېدای شي. د پېښور یونیورسيټي سنټر فار ډیزاستر پریپیرډنس اینڈ مینجمنټ د طرفه نورو داسې مرستې ورکوونکي نړیوال ادارو سره په مرستې شوي دغه غونډه کې ډایرکټر Center for Disaster Preparedness and Management Dr. Nurjahan Uwail
zo is an academician da claim koma 100% khuzana sizuno ki nakigi but 70% په هر یو قدرتی افات کې پریونشن میټیګیشن او پریپیرډنس کې دیش ټول چې کوم دی مینجمنت اتارټیز دی کم چې کوم لري اکیډمیا دا کومګر یوزې شو او واکیز رس رکار وکړو مینیمم 70% چې کوم دی مونږ لاسز مونږ هیومن بیینګز دا بچ کولی شو پراپرټی بچ کولی شو ارلی وارننګ سسټم اسټابلیش کولی شو او مونږ ایز ا ډیزاسټر مینجمنت مونږ لګیا یو په دې ټول پالیسیز لیول باندې کار کوو
ډاکټر نورجهان ډیو ریډیو ته وویل چې د دې په نظر کې د آفتونو مخنیوي لپاره هڅه کول اصل خدایي خدمتګاری ده
چونکه زما ریټایرمنټ ته لږ ټایم پاتې دی یو دوه درې کاله خو ډیزاسټر خدا سي دی چې اغه به مونږه ساينس ورته نه وایو اغه ته به مونږه چې کوم دی س داسې ټیکنیکل شی نه وایو بلکې زه وایم چې ډیزاسټر مینجمنت چې کوم دی اغه اکچوال خدایي خدمتګاری ده که د زړه درد لري نو دا ټیکنالوژي به مې اپلای کړي کزړه درد لري په دې بزانم پوی کې کزړه درد لري نو شپه ورځ باندې ګورې منډکې با
د خیبر پښتونخوا سره سره په قبایلی علاقو کې هم د قدرتی آفتونو سره سره انساني آفات د لاسه بشمیره نقصانونه شوي د نېشنل هیومانټیرین نتورک پاکستان نومي ادارې سره کار کوونکی عظمت خان ویل چې د آفتونو مقابله کول یا د دې د نقصانونو نه بچ کېدل لپاره تیاری کول د یو کس د وس کار نه دی حکومت او عام خلک په ګډه احتیاطي طریقو سره د آفتونو مقابله کولی شي په قبایلی علاقو کې د جنگیالي توپ او بیا ورپسې د دې خاتمې لپاره کوزی اپریشنو د لاسه د فاتا خلکو د دغه انساني آفت د لاسه څه قسمه نقصانونه شوي آیا که دوی هم په وخت خبر کړلی شوي وو نو دغه نقصانونه به کم شوي وو عظمت خان د دې صدا جواب راکړلو
په دې باندې د خصوصا د تاسو چې کم واقعیت ته اشاره وکړل نو داسې واقعیت نو چې ګینې څو وریځ رااله او د شپې باران وشو او سبا له سیلاب راووتو د هیومانټیرین ارګنایزیشن او د پاکستان نور چې کم سول سوسایټي ارګنایزیشن دي د غیب وخت په وخت باندې په دې باندې د خپل ریزرویشنز اظهار کړه د چې اټ لیست داسې زونه چې کمی چې په کم ځکه باقاعده د منصوبه بندي اعلان دی یو کار کیږي نو حکومت لپاره کار دادی چې هغه خلکو ته یو ټیک ټاک ټایم ورکی یو سب پراپر نوټیس ورکی چې لګس د نن نه اتو ورځې بعد یا لس ورځې بعد یا وو ورځې بعد بدا کیږي نو کم از کم ماشومان زنانا بوډاګان مازوران چې کمی چې اغوی ته یو مناسب وخت ملاو شي د محفوظ زینو ته د منتقل کېدو لپاره
په فاتا کې د کال 2013 راسي کارکونکو فاتا ډیزاسټر مینجمنت اتھارټي یو افسر محمد ریاض وای فاتا کې د آفتونو مخنیوي او د دې نقصانونو نه بچ کېدل یو ګران کار دی
په موږ باز خاص کر ایشوز دي د کار کې کیپیسټي بلډینګ دی کنه زمنګ د چې کوم یې کاران دی غي او بل الته خاص چې کومه درې دي لکه ماته ستول چې ریسکیو 1122 او داسې دا شانت سکاوټس ته او پولیس ته د پفټا کې نشته دي او دا خو پیلا چې کم ریسپانس وی امیجیټ لکه فوري تور باندې کم رد عمل پکاروي اپ پفټا کې بیا نوي
په دغه غونډه کې شریک خلکو غوښتنه وکړه چې حکومتي او نړیوالو ادارو ته پکار ده د آفت نه پس مدد ورکولو نزیات فنډز او مرستي د داسې آفتونو مخنیوي او د دې نقصان کمول لپاره ګامونه باندې خرچ کړي سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر
ګران اوردونکو تاسو په امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ د امریکا او د نورو غټو طاقتونو د ایران سره چې کوم اټمی لوزنامه شوې راوس د امریکا نوی صدر ډانلډ ټرمپ هغه وایي چې دغه معاهده نور جاری ساتل نه غواړي اوس دغه خبرې د امریکا کانګرس او سیاستمدارانو اړخته تللی د وایس اف امریکا یو رپورت پر سره د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر شریکوي
د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ایران سره شوې نړیوالې لوزنامې منظورې نه پر شا کېدو پس د هغه د انتظامی غړي اوس د هغه د دریز دفاع کوي
وی کین ناټ اینڈ ویل ناټ میک دیس سرټیفیکیشن
صدر ټرمپ ته پخوانی صدر بارک اوباما د دور بل غټه کامیابی د خپل لاندې کړي دغه لوزنامې د تهران اټومي هلې زلې د لسکارو لپاره پټه په اودرولو کې کامیاب شوې و خو د ایران میزایلي پروګرام او نور مسلو ته پکې پام نه وکړي ملګری ملتونو لپاره د امریکا سفیر میرمن نیکی هیلی ویل مونږ له بعد ایران مخه ته ودرېدل وی
مونږ د ایران په چارو ځان نشو غلې کولای نه ایران سره دا حق شته چې په ګرد نړۍ کې د ترهګرو ملاتړ وکړي مونږ دا نشو زغملې چې ایران دی اوس د میزایلو ازماین په داسې خلاص مړ کوي او ورستو دی بیا خپل اټمي صلاحیت اعلان کړي
د اسرائیل وزیر اعظم د صدر ترامپ ګامونه ستایلي خو ایران سره شوې لوزنامې کې ناست نورو هیوادونو په امریکا کې د پرمختګ باندې خپل ناخوښي څرګنده کړې د جرمنی خارجه وزیر سیګمر ګابریل وای د ریزی نه دی بدل
مونږ په یورپ جرمنی فرانس او برتانیا کې په لوزنامه کلک ولاړیو او غواړو چې دا لوزنامه پر ځای پاتې شي
د امریکا لخوا دا فیصله د ایران اخوا هم اثرات لرلی شي او د جرمنی خارجه وزیر وای کو امریکا نه مجبور شول نو بیا به سوق په مذاکراتو یقین اون لري
د ایران سره شوی لوزنامې نه دا ثابته شو چې د جنگ حل په خبرو اترو کې شته او موږ د مذاکراتو د لارې یو هیواد د اټمي وسلو ترلاسه کولو نه منې کولی شو خو که دا لوزنامه د پښو لاندې شوه نو سبا به بیا څوک په لوزنامو او خبرو اترو باور نه لري نو ځکه د دې خطر د ایران نه اخوا هم خورېږي
ایران د دغه لوزنامې پس هم امریکا له مرګ غواړي
د امریکا انتظامیه وایي صدر ترامپ ښه خبر دی چې شمالي کوریا د ایران حال ته په تماشه ده
دا د شمالي کوریا لپاره واضح پیغام دی چې مونږ خراب لوزنامه نشو زغملی که مونږ تاسو سره خبرو اترو ته کیناسو نو ذمہواری به درنه اخلو او غلیب نه پاتې کیږو خالی په دې لټ چې لوزنامه مو درسره کړي
اوس په داسې حال چې خبره د امریکا کانګرس ته تللې او دغلته ډیموکراټانو د صدر ترامپ دا ګام غندلې خو بیا ځینې لوړپوړي ریپبلیکنز غړي دا د شوی لوزنامې خامې لری کول موکه ګڼي ریپبلیکن سینیټر میرمن سوزان کولنز وای شوی لوزنامې سره ایران په دمه دمه ایټمی وسله ترلاسه کولو اړخ ته روان وو
د شوی لوزنامې تر مخه ایران ته لار خلاصه پرته وه چې خپه قلاره ایټمی وسله جوړه کړي نو مونږ ګړل چې د دې لار نیول په کار وه زه هیله لرم چې کانګرس به دا خبره پام کې ولري او صدر ترامپ به زموږ ائتلافیان دې مت کې په اعتماد کې واخلي په داسې حال چې شوی لوزنامه دوه اړخیزه نه ولې د ډیر هیوادونو او ایران ترمنځ وه
صدر ترامپ په ځواب کې د ایران صدر د جمنی یو وار بیا تکرار کړی چې د خپل خوانه بعد د شوی لوزنامې پالنه جاری ساتي خو خپل دا دریځ بیا واضح کړ چې میزایل او نورې وسلې په جوړولو باندې سکسمه سمجوته ته نه تیاریږي
سومالیا سرخار مغادیشو کې شوی بمی حمله د لاسات تقریبا 2.5 نه زیات خلک وجلې شوی دي 200 نه زیات پکې زخمیان هم دي دا هغه نه پس په سیمه کې څه صورتحال ده وایي سف امریکا په ریپورت په کې به په تاسو ارباب محمود علي خبرې
د سومالیا د اطلاعات وزیر عبدالرحمن عثمان د اتوار پورس په یو ټویټ کې ویلي دي چې په برید کې 206 اویا کسان مړه او نور تر 300 پورې ژوبل شوي دي په ژوبل شوي کسانو کې د وایس اف امریکا یو خبریال هم شامل دی راپارېدلي خلکو د اتوار په ورځ د ترهګر برید د غندنې لپاره د پیښې په ځای کې غټ احتجاج کړی دی یوه احتجاج کوونکې رحمه عبدی علی وای دا یوه غټه بشر وژنه وه
تیر ورځ یو غټه بشر وژنه وه ما په تیرو ویشتو کالو کې داسې تباهي نه و لیدلې ما د تن نه جدا شوې د ماشوم سر په ځمکه پروت لیدلې دی خوا کې د مور او د نورو ماشومانو تش سرونه مې خواره واره لیدلې دي خلکو د وجلې شوي کسانو د بدن بیل بیل اندامونه را یو ځای کړي او بیا یې خخ کړي دي دا یو ډیره بده پیښه وه
مظاهره کوونکو د داعش وسلوالې ډلې الشباب غندنه کړې دا ډله په مغادیشو کې د داسو زیاتره بریدونو پړه په سر اخلي خو د خالی پورز شوي د دې برید په حق له دې وسلوالې ډلې تر اوسه سن دی ویلې د سومالیا حکومت او د ترهګرۍ د چارو سړونکو غنی الشباب وسلوالې ډلې دا برید کړی دی د سومالیا صدر محمد عبداللهی فارماجو وای الشباب بے گناہ خلق تل په نخه کړی دی
دا یو بګنون کی پیخوا او دا یو واری بیا مونږ ته یادوي چې الشباب همیش بے گناہ خلق په نخه کوي د سومالیا خلکو ته د دې ډلې په بدو ارادو باندې هیڅ شک نه دی پکار نن دې ډلې یو واری بیا د غنی غنی په ځای کې بے گناہ خلق په نخه کړی دی
د سومالیا حکومت پر ټول ملک کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. امریکا او نورو ملکونو د سومالیا برید په سختو ټکو کې غندلی دی.
د تیرو څو هفتو راسي په خبری ادارو او اخبارونو کې دا خبرونه ګرم دي چې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ به ډیر زر ایران سره کړي خپل ایټمی لوزنامه ختم کړي.
ګران اوریدونکو، د ملکنډ د رګې د سیمې لوی شاعر ادیب د پښتونخوا رحمت شاه ساحل سره د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د وایس اپ امریکا ډیوا ډیرو ګرانو اوریدونکو او کتونکو، نن ستاسو د یو داس شخصیت سره ملاقات کوو چې هغه تاسو په ټلویزیون باندې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات لیدلې اوریده وي. د پښتو یو ډېر غټ نوم، د پښتو یو ډېر غټ شاعر چې په پاکستان کې د پښتنو سیمو او بیا خاص کر افغانستان کې بیا په ټوله نړۍ کې چرچرته چې په کم هیوادونو کې پښتانه دي، نو هغه رحمت شاه ساحل صاحب دا هغه د شاعرۍ نواقب دي او هغه اوري. نن به موږ رحمت شاه ساحل صاحب د هغه په خوله باندې د هغه په ژوند باندې خبره کوو. رحمت شاه صبر کلی درته وایو جی.
ډېر مننه.
څنګه جی؟ نن سواد کې د سواد په مرغزار په سیمه کې په یخو هواګانو کې څنګه محسوسېږي؟
ډېر زیات ښه محسوسو. زه خو ډېرې ورځې پس رالم، بلکې څو کاله پس رالم سواد ته. سمې نه خوړلې، نو نن د مرګرو سره بلا خلکو سره ملو.
سایل صاحب، زمونږ د ریډیو اوریدونکو او د ټلویزیون چې کم کتونکو دي، کا هغه ته تاسو لږ خپل د پیدایش په باره کې وایئ چې تاسو کوم ځای پیدا شي، کله پیدا شي؟
زه خو لکه زما په دغه کې چې کم دی سرټیفیکیټ کې هغه 1950 دی، او د ژوند حساب مې کله هم نه دی کړی نه کوم. او زمونږ کلی چې کم دی نو هغه د درګې نه په نور خاطر درې کیلومیټره کې پروت دی، ورتیر نومې کې. دا مې پلرانی نیکنی کلی دی، دلته پیدا شوی.
والد صاحب د دغه سیمې زیات خلک زمینداری کې، ستاسو والد صاحب څه بول؟
زما والد صاحب د زمینداری سره سره چې کم دی دا د ګیلکارو مصری وو په خپل وخت کې.
خجی زمینداری به هم کول؟
هغه به هم سره کول.
خجی تاسو جی ابتدایي سبق ویلې دی او کوم ځای نه ویلې؟
زما ابتدا هم په دغه کلی کې سبق شوی وو، په هغه کلی کې څلورم جمعه پورې دغه سکول دا ډېرې کیسې نه وې، نو بس هماغه څلورم پورې مې ویلې دی.
او هم ته څلورم جمعه تاسو پښتو لوست لیک چې زده
کړو؟ زه چې واپس رالم نو زما په خیال دا بیا زما د ژبې کمال دی چې د هغې په ذریعه ما اردو هم زده کړه، او په پښتو کې مې هم ډېر لیټریچر ویلې دی، په اردو کې مې هم ویلې دی، او اویلیبل کتابونه چې څومره زما د طبعې یا زما د دغه دپاره ضروري وو ډېر زیات مې ویلي دي، اوس هم مې ویم. نو دا زما د دغه، بلکې په اردو کې ما کالمونه هم لیکلي دي په اخبارونو کې.
شاعري وجي په کوم وخت شروع کړې وه؟ او اولو نظم لیکل او که غزل لیکل او که بل څه لیکل؟
ما خو زما په خیال چې چاربیته لیکلې وه. هغه وخت داسې وو چې ما دکان کړی و، سبق نو چې پاتې شوم نو دکان مې کړی. یو مشر سړی به تو سوداګر کاکا نوم یې پټی ته، نو هغه به ما له خامخا راتو، نو هغه به ما ته به هغه چاربیتو خبرې کولې. او چاربیته د هغه دور چې کوم دی زبردست سنپ و، او دا به هر چا لیکلی هم نه شوه، نو ما آغاز د چاربیته نه کړی.
تاسو اولنی کتاب کله لیکلی او بیا ټوټل اوسونه کتابونه مارکیټ ته راغلي؟
زما په خیال چې ما ته خدا یاد نه دی چې دا کله، خو د زما په خیال چې 73-74
اولنی کتاب. او ټول څو کتابونه؟
او دا د شاعرۍ کتاب، او بیا مې د شاعرۍ اوس 14 کتابونه دي او درې نسل دي، نو څه شپاړس ولس کتاب دي.
ولس کتاب ستاسو مارکیټ؟
او څه مطلب دا دی چې لکه دغه دي، دا لکه دوه درې اوس تیار دي چاپ ته.
خجی داغه سر بشل کتابونه شي؟
داغه سر بشل.
تاسو ډیر زیات اعزازونه میلاو شوې دي، ډیر زیات ایوارډونه میلاو شوې دي. د پاکستان ټول نغټ ایوارډ تاسو کوم میلاو شوې؟
دانور دونکو کتونکو در احمدشا سایل سیب سره دغه مرکات او د دین علاوه نور ویډیو رپورټونه تاسو د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په ویب سایت باندې التکتل شي لیدای شي او اوریدای شي. هم دې سره زموږ د ټلویزیون د دې پروګرام او وخت سره ترسیږي. دنه پس په تاسو پروګرام اوریدای شي د نیمو شپو سندرې خون کوي کوربه سردار علي ټکر. اجازه غواړو، الله پامان.